دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزه اجمل اند او شمشاد زدران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه څو ریپورټونه لرو، خو په ریپورټونو سربیره د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمده قتل. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات سبا شنبه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې یو سل اویا مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کېږي. موږ په کندهار کې یو سل درې اویا مرکز لرو چې دا یو زر یو سل څوارلس محله کېږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون یو سل دولس کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا پنځه لکه کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووژل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې وشتمه او نه وشتمه له کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودهوان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړی. په دې کتنه کې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو لخوا د کوچنیو او منځنیو پانګونو او همداراز په دې اړه چې څه ته اړتیا ده، باید څه وشي او څنګه کولای شو چې پانګونې هلته جذب کړو بحث وشو. د هند صدراعظم نږدې ونی میاشت مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په مهال ویلي وو چې هند د شاتوت بند د رغونې او د کلیو لپاره د لمریزې برېښنا او د څښاک د اوبو د ګډون د یو سلو شپېته بېلابېلو پروژو د عملي کولو مالي او تخنیکي همکارۍ ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې وه چې افغانستان او هند هوایي دهلیز د پراخولو لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیاتې شي او د هرات ولایت او امرتسر ښار ته هم وغځېږي. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایي دهلیز تیر کال په غبرګولي او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خپور شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22 او 23 نیټې ترمنځ 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول ایستلې دي. IOM همداراز وایي چې روان کال له پایله له 6.5 لکه زیات افغانان له ایران او پاکستان نن خپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 610,000 کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM همداراز د افغانستان د طبي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې لخوا د خپرو شوو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په لویدیځ کې د سختې وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غړو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوي و چې خاشقچی په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2مه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو څارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خبر کړوي دي له ترکیه څخه ترلاسه شوی معلومات خي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وجنه لاس پور کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ریپورټونو لمخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یا سی ای ای مشر جینا هسپل پر روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیه ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اوریدلی چې د شوې ادعا له مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادي راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلنلیک د رواني اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره، خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیه ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیه او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي، د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کیږي. خو د سوریه او اوکراین د جګړو، د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیې پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیې فضا ته استوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ یې د روسیې د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. دوستانو خبرونه ملاساده ی رادیو نو اوریدل، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو څو ریپورټونه هم لرو. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ دریمه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان او هند د سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو کامله صدیقي او انوپ ودوام وویل هڅې تیزې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د اسانتیاو برابرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د درېمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنجشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر کامله صدیق او د هند د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوندو چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هیلې سره وښودې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او ترانزیتي اړیکې نورې هم ټینګې او پراخې شي. د افغانستان له لورې کامله صدیقي د جوړې ناستې د هدف په اړه وویل.
زوری
از جلسه هدفش بهبود سرمایه‌گذاری و تجارت بین دی وبل دغه ناست عمده هدف د دوړو هیوادونو ترمنز د سوداګرۍ لا خواله دی چې وکړې شو په دې برخه کې د دوړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړو. په دې برخه کې به د دوړو لورو ترمنز یو تفاهم نامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وه سوال شي چې افغانان په هندستان او هندیان په افغانستان کې پانګونه وکړي.
هندستان استا
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې هندستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دوړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان له لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته وخت کې د هندستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل دوبل دوار خوابه په دوار خیز سوداگری که زیادواله است. تیر کال زمونگ سوداگری 1 میلیارد دلار و او دا هاگه هدف داشته مونگ تا این کره او ترلاسه مکن. دا تیر کال په نسبت 3.5% زیادواله خی. دا زیادواله دوار خواب احساس کره او ورته خوشحاله دی. افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنز د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو باغلرونکو ډیری حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، د بامیانو څخه یو رپورټ لرو. په بامیانو ولایت کې وخزه خپل میړه ځکه وهلي ډبولې ده چې د خوښې کاندید ته یې رایه نه ورکړي. دا ښځه اوس مهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې اوسیږي. په اړه یې له بامیانو څخه د عباس نادري د راستولي رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر نه اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شذ ل فزیکی تاوتریخوالی سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پرې شوډو ته اړسوي او د بامیان ولایت د شذو چارو ریاست ته پناوړی ده. دا شذ چې میړې د رایو په خاطر وهلې ل ازادي رادیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي.
بنا بزې کې مالات زیات لا د کوپ شوم علت
میړې مې لمو غوښتل چې د جناقه په نوم کاندید ته رای ورکړم. د ویل ک موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغه پیسو موږ کولای شو د کور لپاره یو شی واخلو. خو ما د خپل میړې غوښتنه ونه مناله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهمي ته مې رای ورکړه. کله چې کور ته ستنسوم میړې مې پوښتنه وکړه چې چاته می رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیری دروغ ورته ویل چې جناقات می رای ورکړه. میړه مې ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پانی عکس دی ولینه دی راوړی چې جناقات دی رای ورکړی وي. ما ورته ویل هلته ګڼګونه و او ومې نه کړای سول عکس واخلم. د دلیل ونه منه او زه یې ډیر وهلم. له همدې کبله مې خپل کوچنیان هم پرېښودل او د ښځو چارو ریاست ته راغلم چې خپل شکایت ورسوم.
د ریاست امور زنانو د پیش رئیس صاحب په امداد خود رساندم.
دا شذوی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوښې کس ته رای ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړ نه کړای شي چې بل چاته دی رای ورکړي. د دې په وینا د خوښې کاندید یې شذینه کاندید ده، ځکه شذې په ټولنه کې د شذو لستونزو خبرې وي. د بامیان د شذو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې دا شذې د امن په خونه کې خوندي ساتلې ده. د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې د وهل کېدو پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسه به د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې هر ډول ملاتړ وکړي. د بامیان ولایت د شذو چارو رئیس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
متاسفانه در افغانستان
لبد مرغه اوس هم په افغانستان کې پر ښځو ظلم روان دی. هغوی د رای ورکولو حق نه لري. پر دوی زور راوستل کیږي او هر ورځ وهل کیږي، ډبول کیږي. هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولی سي په راتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي هیڅکله نه سي کولی، ځکه هغه خپلې غوښتنې او مقاصد لري. که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ سي، نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري نه سي کولی پارلمان ته ولاړ سي. زه له دې مېرمنې مننه کوم، ځکه پر خپله غوښتنه درېدلې ده. بامیان د ښځو چارو ریاست د دې ښځې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې ښځې لاس نیسو. هر ښځه باید پر خپله خبره ودرېدلی سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نه سي. موږ انسانان یو او د بشري حقونو له مخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو.
خو د دې ښځې میړه د خپلې میرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپله رای نه ده پلورلې او نه یې هم خپله میرمن وهلې ده.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیویی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د نورستان په لرغونی باغ اندرکون کې د شرابو د جوړولو په اړه هنري راپور برابر کړي.
اغه نو بیا ستا خپل خپل خشي ولل اغه درې زر څلور زر کال وې دی درې تر لاونه دی دلته د غټو دغه
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی اکاډمۍ په کارونو غږیږي.
هر هغه انسان چې کولای شي بل انسان ته مینه ورکړي د مینی اکاډمۍ غړی دی.
په فنکار برخه کې ل شبنم وزیری سره د هغې په هنري کارونو غږیدلی یو.
ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه. رنگونو مې رسامیانه نقاشم
په زرپانه کې به لنډه کیسه کیبل واوري.
سبا د مور ورځ ده، الله سونه یې مچ کړی، ورته مبارکي ورکړی، لدی سره یې کیبل لري گزار کړ.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر دولت لواڼی احوال واوري.
په صورت د گل خوبان او خایسته ده، کتون خوې دل ازار نه وای دلدار درېغه.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې څوار لسم سرود واوري.
په خزمنو کې دا دومره عقل او پوها، دا به خزه نه وي، دا به پرښته وي. نه نه، خزه ده زما د مور په څیر ده، پرښته خو ماته خپله مور هم ښکاري، دا دوهمه پرښته له کومه راغله.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
کستات رکھے خبری دی منگوائی شکری دی سمی ملغلی دی ڈیری دی دوکتری دی نسواد کے تو دنیا دے سوابی دی دنی کرا نستان ارسکے خوب دیو زمان گوار دی کرا.
دا غگ دا تل پار خاموش شو. دا پختنو پشندو خندار ٹوکون کے شاعر اقبال جان لدی نڑیسترگی پٹکڑی آو نور بکل ہم و نوائی چے تڑلی کڑی میں بیا پاتی دا جانان کری.
آتے اوے اوے اقبال جانا تہم بانا بانا پورم جانا
اقبال جان نه یوازې دا چې مزاحیه شاعری کوله، بلکې شاعری یې په عشقي رنگ کې هم رنگ کړې وه او هم یې په شاعری کې نصیحت امیزه خوا درنه وه. هغه د پښتني ټولنې خانان غندلی او د اکثریت خوار ولس غږ یې پورته کړی، د خپل ولس بې وسی ژړلې او د نورو تپل شوي ظلمونه یې هم یاد کړي دي. نننۍ رادیوي مجله د اروښاد اقبال جان روح ته ډالۍ کوو او پیل د هغه په دغه بیت کوو. صاحب نور څه نه دي خو په جیب کې دي سکه ده، ستا مرچکې خوږ دی او زموږ ګوړه پیکه ده. اوس له مریم توخی د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د علامه سید جمال الدین افغان د شخصیت او کارنامو په باب علمی سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی په کابل کې د مصر سفارت له مرستیال سره په کتنه کې د فرهنګي همکاریو په پراختیا ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د مصر د عربي جمهوریت ترمنځ د فرهنګي همکاریو په باب خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې د فرهنګي همکاریو په برخه په تیره بیا په فرهنګي نشراتي ځوانانو او ګرځندوی په برخو او د دغه وزارت کارکوونکو ته روزنیزو پروګرامونو د همکاریو په اړوند د تفاهم لیکونو د برابرولو په باب خبرې اترې وشوې. دغه تفاهم لیک په نږدې راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په کابل کې د مصر د عربي جمهوریت د استازي ترمنځ لاسلیک شي. په دې کتنه کې په کابل کې د مصر د سفارت مرستیال احمد همام په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو په اړوند د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ته ډاډ ورکړ. حسینه صافی له افغانستان سره په تیره بیا په فرهنګي برخو کې د مصر د همکاریو له امله قدردانی وکړه او څرګنده یې کړه چې په راتلونکي کې به د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د علامه سید جمال الدین افغاني د شخصیت او کارونو په اړه سیمینار په کابل کې جوړ شي. دې زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به د مصر یو شمېر پوهانو او په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو استازو ته هم بلنه ورکړل شي. یونسکو په نشراتي برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین فاضل سنگچرکی په کابل کې د یونسکو له رئیس او استاذې میرمن پاتریشیا میک فلیپ سره وکتل. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبرونو چارو معین د یونسکو له رئیس څخه وغوښتل چې د روزنې او ظرفیت جوړولو، د خبریالانو او رسنیو د ډیټابیس په طرحه کولو او جوړولو، د باختر آژانس د عکاسۍ د آرشیف د ډیجیټل کولو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي برخې د صوتي او تصویري پیغامونو د تولیدولو د مرکز د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي. دغه راز په کابل کې د یونسکو رئیس د دې ترڅنګ چې له دغه سازمان سره یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت همکاري وستایلې، ژمنه وکړه چې په یاد شویو برخو کې له دغه وزارت سره همکاري کوي. د استاد کمال الدین بهزاد د هنري آثار نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون چې د هیواد د لوړ رتبه فرهنګي مقامات او د فرانسې د سفیر په ګډون د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې جوړ شوی و، د هیواد ډیر مشهور آثار لري. دغه آثار د افغانستان د لویدیځ د میناتوری د آثارو د نندارتون په مقصد چې زیاتره یې د هرات د تیموري شاهانو د وخت په دربار کې د استاد کمال الدین بهزاد لخوا طراحي او انځور شوي دي، د اختیار الدین په تاریخي قلعه کې نندارې ته وړاندې شوي دي.
لا میلادا شاوخوا 2000 کال وړاندې په نورستان کې درې ورونه اوسېدل، گیخ، ماندی او ایندر سره ورونه. گیخ مشر، ماندی منځوي او ایندر په ټولو کې کشور خو هوښیار او زیرک. کله چې دوی د خپل ځمکو د ویش پریکړه وکړه نو ایندر ولاړ او درې څانګې راوړي. یو د زردالو څانګه چې ګلان یې درلودل، بل د شفتالو ګلدار څانګه او دریمه هم د انګورو د تاک یو شنه څانګه وه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیر وتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ د نورستان کانتیوا، ماندی پارون او ایندر د واما سیمې واخیستې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلی او سمسور ځمکه ایندر ته پاتې شوه. او ایندر پکې د ایندر کون یا ایندر باغ په نوم یو بڼ جوړ کړ. ایندر په لرغونو استرو کې د شرابو د خدای په نوم هم مشهور دی او د په باغ کې له انګورو شراب جوړول. دا چې د دغه شرابو د جوړولو طریقه څه ډول و، زموږ همکار روح الله انوري دغه باغ ته ورغلی او پاړې راپور برابر کړی.
د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکو عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، به به یې د شرابو جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښو کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او به یې ترې وستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول، یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول، هغې نه بیا ستا خپل خپل خیسي وړل، هغه درې زره څلور زره کال به یې دي، درې تر لاونه دي دلته د ګټو دغه ټوله سارونه جوړ شوي دي. کوپر وخت کې، کوپر وخت کې دا شرابخانه وو، دا هلته به شراب ایستل، یو دادی یو بل ځم کار کوم، دوه ځای کې جم کې بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ وړل کورونه، هغه به خوړل شرابخانه وګڼه، شرابي خلک وو.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور، لوبو، دودونو او تاریخ پاړه د ریشههای تاریخي او فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمی الله تازه لیکلی، د 219 مخ څخه تر 228 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو پاړه لیکلی، چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود. خلکو به په خپلو کورونو او اندربن کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول، چې یو ته سره شراب، دوهمې سپین شراب او دریم ډول تور شرابو. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شات ګډو، او له یو کال نه تر دوه کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل، چې دا ډول له نورو ډیر قوي وو. حاجی زهیر شاه چې دینی عالم دی، د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل.
فرعونیان هغه معمار تعمیر عباسازي نه الله رب العزت هغو دغه بیانوي، وتنحتول الجبال بیوتا فارحین، عادیان او سمودیان به چې کورونه جوړول هغو به ګډ کریشت د استوګنې ځای او د ولي او نور نور چې کوم جوړول هغو اکثر غټ بتراشل هغه ونیول. د قرآني نصوص ثابتېږي چې دا د درې زره کاله را په دې خوا د عادیانو او سرمودیانو وخت نه په دې خوا دا د ګټې پرېښل هېڅ کوم ځای کې ثابت نه او نه شوي. د دې له خاطره دا خلک وایي چې د قرآني نصوص ثابتېږي چې دا څلور زره
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښی شته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول. غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو د پاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تیر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو. خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ. سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربن په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یوه ستره او هواره تیږه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیږه راټولېدل او بیا به یې دلته په شریکه شراب څښل. خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وایي
کوم ورځ چې دیو کوم غونډي کې د خلک هغه وخت سره کوم مشران به د کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګه او دلته ګټه او دلته عیدګاه اوس عیدګاه جوړېږي. همدلته دغه ځای کې به هغوی مشوره او شورا ځای به همدلته به دیو مشورتي کوم پروګرام به دلته به دا شراب دې ځای نه دې صندوقونه به اخیسته او دلته به څکل خلکو.
خلک وای باید د اندرباغ او پکې د شته تاریخي اثارو د ساتنې لپاره دې حکومت دوی سره مرسته وکړي او یا دې هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي.
حکومت نه موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل شي.
دغه دپاره موږ مرکز نه خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یا استنادي دیوال وشي دې کې یا چار دیوال وشي هغه وشي سیمه خدار نه دغه توشي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت مسؤلینو سره څو ځلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي ځایونو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړې خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي.
اطلاعاتو فرهنګ سپانی وزیر صاحب سره دوه ځلې مې تمدې مورید ولیدل. متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ و. دا یو تاریخي باغ دی. موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو له خوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي، ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري. کې ډېر زیات آثار دي، عصر حجري آثار پکې دي، هلته حوضونه دي، کمر کې توګل شوي ویالې دي، نور آثار دي. نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو دا به په افغانستان کې د توریزم دپاره یو ډېر مفید آثار پر خپل داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو دپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو دپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي.
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسې لرغونی تاریخي اثر شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند ژواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږې توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي.
مینا اکاډمی د یو شمیر مینګرو د مینی د خورولو پر بنسټ رامنځته شوی او دا مینګر کوښښ کوي چې د نفرت ځای مینی ته ورکړي. په نننی هنر جاج کې د مینی اکاډمی مشر انور وفا سمندر سره د مینی د اکاډمی په کارونو غږیدلې یو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې وخت راک. پوښتنه کوم چې د مینی اکاډمۍ په اړه به زموږ اوریدونکو ډیر اوریدلي او مام ډیر اوریدلي دي. مینی اکاډمۍ په کومې برخې کار کوي؟
مینی اکاډمۍ لیول لحاظه یو اختصاصي کار ده. لیول لحاظه له هر ډول اختصاص او له هر ډول قالب نه وتلی کار ده. کله کله مانا د فیسبوک پر پاڼه یا نور ځای کې پوښتنه کوي یو نیم راته وایي چې موږ هم کولی شي دې غړیتوب ترلاسه کړو. نو زه دا ورته وایم چې هر هغه انسان چې کولی شي بل انسان ته مینه ورکړه د مینی اکاډمۍ غړی ده. نو په دې ډول سره مینا اکاډمي د ما په نظر د مکانی لحاظ بې پولو ده، او نو دا هغه اساسي موخه چې ولې مونږ دغه سیو څه جوړ کړی یا دغه سیو حرکات یو خوځښت هم پیل کړ. علت دا و چې ما خپلې ټولنې ته، خپل نسل ته، خپل ولس ته، او په دې وطن باندې دغه راورېدلی څلوېښت کلن غم ته په کتلو سره ځان نه دا پوښتنه وکړه چې زه څه کولی سم چې د دغه هیواد د هر وګړي فزیکی زخمونه، عاطفي زخمونه، رواني زخمونه، ذهني زخمونه، حتی د دوی د روح زخمونه ته درمل سي. نو ما له خپلې ټولې زده کړې، ټولې پوهې سره سره دغه پولې ته راووتلم چې یوازینی څه چې کېدلی شي د ټولو لپاره په یوه دایمي درمل بدل شي، هغه مینه. نو ما دغه کار پیل کړی و له پخوانه، ځکه د ما له لیک ما له نثر سره چې څوک اشنا دي هلته ګوري چې زه هڅه کوم چې متن د مینې چغا واوسي، متن د مینې تجسم واوسي، متن د مینې راوړونکی واوسي، متن د مینې مظهر واوسي. نو بیا مې ویلې چې چون دا وطن دغه انسان چې په کرکو کې رامحات شوی ده، دغه انسان چې نفرتونو ځپلی ده، دغه انسان چې د وجود ټولې لایې او ټول پوښښونه یې زخم زخم دي، دغه انسان دی دغه ټول وضعیت سره چې حتی خپله داسې فکر کوي چې په ده کې د مینې څرک نشته او په ده کې د مینې اثار نشته، دغه انسان په ذات کې مین ده.
زما پوښتنه دلته دا ده چې په داسې یوې ټولنه کې چې کرکه حاکمه ده، جګړه ده، هر انسان فزیکی زخم هم لري، رواني هم لري، عاطفي زخم هم لري، مینا اکاډمي به څنګه وتوانیږي چې دغه زخمونو ته د مینې پټۍ ولګي او ټکوري کی؟
هغه څه چې موږ په وړاندې مطرح دي او غواړو چې هغې پولې ته ورسیږو که خدای پاک اراده وه، هغه دا ده چې د نفرت د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي، د کرکې د فرهنګ ځای ناستې باید مینه شي. دا که موږ ته په یوه ناسته کې ترسره کیږي او که دا موږ د ژوند تر اخرې شیبې پورې چې وروستي ځل لپاره هوا راکاږو تر هغې شیبې پورې تمامېږي، موږ خپل ټول عمر دې ته وقف کړی ده، ټول ژوند هم دې ته وقف کړی ده، خپل ټول ظرفیتونه هم دې ته وقف کړي دي چې موږ د خپلو خلکو تر ټولو اساسي او بنسټیز اړتیاوې دوی ته ورورسوو. او هغه مینه ده، ځکه چې مینه خدای جنس ده، مینه د تخلیق عنصر ده، مینه د ټول خلقت سرچینه ده، او مینه د ټول ژوند پالونکې ده. مینه لکه وینه غوندې په ټول ژوند کې ځغلي. موږ باید دا بربنډ کړو.
تر اوسه پورې په دغه برخه کې څومره کار تاسو کړی چې دغه
موږ د اوس لپاره اونیز ناستې کوو؟ په دې اونیز ناستو کې ځینې دوستان چې پوښتنې مطرح کوي چې ځکه چې په دې وطن کې ستونزه دا ده چې مینه تر ټولو غټ شرم ده. مینه حتی په کورنۍ ژوند کې، په دودیز روزنه کې د یو لوی شرم په توګه تدریس کیږي. د موږ ماشوم کله کله چې د ماشومتوب له بېسوادۍ راوځي، چې هغه وخت کې دی د کلمې فرهنګ یا د ژبه دی د یو طالب په شکل نه پیژني، کله چې لغه محاوله راوځي او دی متن ته مخه کوي، دی سواد ته مخه کوي، لغه شیبې نه د ده روزنه حتی په شفاهي شکل سره یو کلیوالي ماشوم هم کوي، کله چې دی ژبه زده کوي نو د ده د زده کړې یوه لویه برخه شرم ده، او دا شرم مینه ده. ځکه ده چې موږ هڅه دغه ده چې خلکو ته ور وپوهوو چې مینه تر ټولو متبرک کار ده چې موږ یې باید وکړو.
او د مینې د عامیده او د مینې د رواجېدا لپاره پرته له دې چې مینې اکاډمۍ یوازې اونیزې غونډې کړي، نور هم کوم کارونه کوي؟
موږ فعلاً لپاره متاسفانه له مادي پلوه په ډېر کمزوري وضعیت کې یو. مینې اکاډمۍ ما موږ راجستر کړه، نو هغه پیسې چې د راجستر لپاره پکار هغه موږ فقط هغه خپل فردي او کورنۍ اقتصاد باندې اوس فشار راوړل تاري اوس موږ غواړو پلان کې لرو چې یوه خبرونه راوباسو خو اوس په دې لاټه کې اوسو چې دا خبرونه په کوم امکاناتو ځکه دغه څو دوستان چې ما سره دي دوی ټول فقط په خپل محدود معاش باندې ژوند کوي نو په دغه لاټه کې اوسو کله چې دغه امکانات برابر شول موږ به مینا اکاډمۍ به خپله ځانګړې نشرې راباسي او دا نشرې به د ټولو افغانانو لپاره وي او د ټولو نسلونو لپاره به وي دا به د ماشوم لپاره وي او دا به د هغه بابا لپاره هم وي چې دا اوس له اتیاو نویونه اوښتی ده دا به د یوې پیغلې نجلۍ لپاره هم وي دا به د یو ځوان هلک لپاره هم وي نو دا ډول یوه نشرې راباسو چې نه طبقاتی ویش پکې وي نه سینی ویش پکې وي او نه نور ټولنیز اتنیکي ویشونه پکې وي بلکې د ټولو لپاره وي فقط مینه به غږوي یعنی د مینې و سرنده به وي خو د دې لپاره فعلا لپاره موږ د مادي امکاناتو په کمزوری کې یاستو دغه امکانات ته وګورو چې موږ څنګه کولی شو په خپل کورنۍ اقتصاد باندې نور هم فشار راوړو تر هغو چې دا مینه اکاډمي د یو متن په شکل سره هغه خپل مینهګر انرژي د متن په قالب کې ځای وکاندي او د افغانستان ګورګور ته ځي
تر اوسه پورې چې مینه اکاډمي کار کړی هغه خپل پیغام څومره رسولی خلکو ته
مینا اکاډمی تر اوسه پورې فقط د موږ په اختیار کې وه د ټولنیز شبکې او بل تر و زیات وخت پورې شمشاد رادیو خبرونه دلګل ځانګړې پونې کې او سات تقریبا لس پنځلس خبرونې هغوی خپرې کړې چې هغه هم فقط همدغه د مینې په اړه ځانګړي بحثونه وو او هلته به وړاندې کېدل خپرېدل اوس تازه تکلم دغه ده چې موږ باید مینا اکاډمي په متن واړو او مینا باید په متن واړو مینا باید موږ د لوست یو برخه شي د هرې کورنۍ د هر وګړي د لوست یو برخه شي نو دګام ته د چمتووالي په حال کې دغه کې اوسو په لپاره هم هلې ځلې شروع کړې دي چې چمتو سو دا په دې حالت واړو او ډاډمن یاسو چې او هیلمن یاسو چې داسې ورځ راسي چې په افغانستان کې د افغانستان هر وګړی یو ژوندی د مینې اکاډمي شي
ډېره مننه تاسو به پښتانه رسامان او نقاشان ډیر لیدلی وي خو پښتني نقاشان او رسامان به مو ډیر کم لیدلی وي تاسو که چې د دودیزو قواعد او رسوماتو لمخې پښتني ډیر دغه هنر ته مخ نه کوي خو شبنم وزیری بیا د ټولو پښتني دودونو خلاف یو پښتنه نقاش او رسامه ده دا چې ولی دغه هنر ته مخه کړي په فنکار برخه کې لا نوموړي سراز موږ همکاري فرشتي غنی مرکه کړي متیا موکړي
فنکار ډیر زیات مننه شبنم وزیری چې موږ ته وخت راکړ ک په لومړي سر کې درته وایي چې څومره وخت کیږي تاسو نقاشي کوئ
سلامونه تاسو ټول ته زه رسامي او نقاشي دواړه کوم نقاشي او رسامي سره مې ډیره مینه درلودله نو ډیر وخت کیږي حتی د ماشومتوب نه مې دا دې هنر ته مخه کړې او ابتدایي مراحل کوم خو اوس هر بار نقاشي کول سره خپل هنر کې امپروومنټ وینم او ډیر وخت کیږي یعنی ما دا څنګه سه یو چیرته زکړی وی او معینه وخت خیم ته دومره وخت کیږي د پدې برخه کې کار کوم د ماشومتوب نه مې سره علاقه درلوده او تر اوسه پورې هم علاقه لرم او نقاشۍ ته مې دمه ورکړې
لومړنی کارونه دې څنګه وو له همدې نقاشۍ او د رنگونو کارولو د پایلو کړ کنه پنسل کارونه دې کول یا رسمي دې کول
بالکل اول مې د پنسل کارونه شروع وکړله پنسل باندې مې رسامۍ جوړولې ځکه هر نقاش چې ابتدایي کارونه خپل شروع کوي له پنسل نه شروع کوي او ورو ورو مې بیا رنگونو ته مخه راوړه رنگونو مې رسامیانې او نقاشانې جوړولې
کله وایي زموږ په ټولنه کې نارینه نقاشان زیات دي ته دې ښځې په توګه څنګه کولای شي چې خپل احساسات په انځورونو کې خلکو ته وښيي
اول دا چې هنر په جنسیت پورې کوم تړاو نه لري. ډېر دا صحیح ده چې موږ نارینه نقاشان او رسامان ډېر په ټولنه کې لرو، ښځینه کمی دي. دا یو هنر سره مینه هر انسان پیدا کولی سي، او زه هم همداسې مینه مې درلوده سر له دې چې ژوند کې مې نور مسؤلیتونه او مصروفیتونه هم درلودل. خو هغه ښه رسامۍ دي چې احساسات پکې نښتي وي، د انسان فکرونه ظاهروي، پکې ښکاروي. نو زه هم چې هر نقاشۍ جوړوم هغه کې د ما یو فکر، یو خیال، یا یو مسج، یو پیغام پکې نښتی وي.
دغه د خپل زړه آواز پکې بیانوي شي که نه؟
هو بالکل. زیاتره زه چې لیکوالان ګورم هغوی سره یا د حسادت کوم چې هغوی څنګه ښه د خپل زړه غږ په شعرونو او په لیکنو کې لیکي. خو هر څوک خپل ځان ته یو استعداد لري. ما غوښتل زه همیش چې زه غواړم یو څه خپل احساس بیان کړم، هغه په خپل نقاشۍ کې ښکاره کوم. او زما زیاتره نقاشۍ د ښځینه او احساسات څرګندوي، او زیاتره مې ښځینه نقاشیانې کړې دي چې ښځې پکې دي. نو دا یو ښه لار ده چې انسان خپل احساسات پکې بیان کړي.
څومره توانېدلې د یوه نارینه نقاش په پرتله د یوې ښځې ښه انځور وړاندې کړي؟
زه نه غواړم هغوی جج کړم، خو زیاتره نارینه سامان چې دي په ظاهري ښکلا باندې هغوی ډېر تمرکز کوي. دی نقاشۍ کې کله چې یو ښځینه انځور جوړوي، خو زما په اند سمه د ظاهري ښکلا هم مهمه ده، اما د انسان باطني ښکلا ډېره مهمه ده. چې زه زیاتره خپل نقاشۍ کې د هغه یو احساس چې ده، هغه یو باطنه ښکلا چې ده، هغه زه غواړم ښکاره کړم د ښځو په رسامیو کې. لکه همیشه ما داسې نقاشۍ هم کړي دي چې ظاهري سمبولیک دي، او د ظاهري ښکلا پر ځای باطني ښکلا ښکاروي.
ولې ځینې انځورونه داسې وي چې یوه پیچلې معنا پکې نغښتي وي، دا چې عام فهمه نه دي، دلیل یې څه دی؟
هغه د رسمه یو کټګوري ده چې ابسټرکټ آرټ نومیږي. هغه پخوا داسې رسامیانې وې، لکه ډېر کلونه پخوا چې رسامۍ به صرف په ښکلا باندې تمرکز کوو، ظاهري ښکلا او رنګونه څنګه ښې. اوس وخت په تېرېدلو سره خلک ډېر کوشش کوي چې سمبولیکه رسامۍ وکړي، یو پیغام پکې نښتي، په یو متفاوته ډول باندې خلکو ته خپل پیغام ورسوي. او زه فکر کوم همدا یې وجه ده چې اوس خلکو فکرونه بدل شوي دي، او د رسامیو هغه بڼه چې ده هغه هم بدله شوې. نقاشۍ په خپل رول لري په ټولنه کې، ځکه هر یو خبره چې په عادي ډول ورسول سي دومره شاید اثر نه لري لکه د یو شعر په بڼه یا د یو رسامې په بڼه چې ورسول سي، هغه به ډېر تاثیر ولري په ټولنه خلکو باندې.
په بهر کې ډیری هنرمندان نندارتونونه جوړوي د خپل آثارو لپاره. تاسو هم داسې یو نندارتون جوړ کړی دی تر اوسه پورې که نه؟ لا وخت شته ورته؟
تر اوسه مې نه دی جوړ کړی، خو زه ورته پلان لرم او تیاری مې هم له اوسه ورته شروع کړی دی. ډېر نږدې وخت کې به ان شاء الله نندارتون جوړوم.
که ووایي چې پیغام دې په هغو انځورونو کې څه چې ته یې کاږي؟
د نندارتون لپاره مې چې کوم یو تھیم ځان ته انتخاب کړی دی، هغه زیاتره دی زموږ د افغانانو کلچر، لکه زمونږ مختلفه دي، مونږ لکه ترکمن دي، ازبک دي، هزاره مونږ متنوال دي، د هغوی کلچرونه چې هغوی په خپل کلچر کې څه څه لري، چې هغه کې لباس راځي، زمونږ جولري راځي، زمونږ ډېر مختلف رواجونه، زه غواړم هغه پکې انځور کړم. دا به مې د نندارتون تھیم وي.
همیشه انځورونه چې نقاش کوي یا یې رسامي کوي مخکې انتخابوي که نه؟ ټول خیالي تصویرونه دي.
نه، زه اوس فکر نه کوم دومره ډېره پر مسلکي سوی وایم په خپل هنر کې چې خیالي انځورونه خپله جوړ کړم. خو زه مخکې له مخکې انتخابوم ځان ته، او داسې تصویرونه انتخابوم چې زما فکر او هغه خیال چې زه لرم هغې سره مطابقت ولري. یعنی ګورم یې، ډېر سرچ کوم یې انځورونه، بیا بدلغې نه نقاشۍ دپاره.
چا تر اوسه درته ویلي دي چې د هغوی انځور وباسئ؟
څنګه؟ او بالکل، والدنا شاوخوا ما دوستان دي، کورنۍ کې دي، خلک سره ته ویلي دي چې انځورونه جوړ کړم، او جوړ کړې مې هم دي.
اغلې وزیري که دا هم راته ووایي چې ولې هر څوک نقاشي نه شي کوی؟
50% که ووایم دا ارثي دی انسان کې، چې مخکې له مخکې یو انسان شوق لري یو هغه سره یو هنر سره زما مور ډېره علاقه درلودله د هنر سره او د هغوی نه بې ماته ده هغه راغستوی ده زه وایم هر څوک کولی شي که کوشش وکړي خو یو څه لږ خدایي استعداد هم انسان کې وي 50% هغه وي 50% نور د انسان خپل کوشش وي که رښتیا مینه ولري هغه کار کولی شي
یعنی مینه پکې ډېر نقش لري
ډېر نقش لري
په پای کې که دې ته هم راشو چې په دې برخه کې مو ستونزې هم ګاللی دي او هغه خنډونه راته یاد کړي چې تاسو د نقاشۍ په برخه کې درلودل
داسې څه خاص خنډونه ما په ژوند کې نه درلودل ځکه کورنۍ نه منندوی یم هغوی همیشه زه ماته حمایت کړی ده د وړه مشکلات دا ول چې مثلا د پوهنتون درسونه به ول د کور مسؤلیتونه به ول دغه مشکلات په ځما وخت نشوه پیدا کولی چې زه خپل هنر ته ادامه ورکړم یا په مسلسله توګه هغه اپډیټ کړم نور مې څه خاص مشکلات پکې نه دي لیدلي
تاسو کله له هېواده بهر هم تللي یي کومې بلې فضا او ټولنې په تاسو اغیزه کړې ده کنه
بالکل زه تقریبا یو کله نه وم زه د وطن مهاجر سولو پاکستان کې مې ژوند ډېر تیر کړی ده او د ښوونځي نه ممالته فارغه سوی یم پوهنتون مې ممالته لوستی هلته مې هم خپل هنري کارونه مخته بولي دي د لاور ښار په یولس کلو جټو کې مې د رسامۍ او نقاشۍ په یو نندارتون کې برخه اخیستې وه چې هغې کې مې دریم مقام په یولس کلو جټو کې ترلاسه کړ او هلته هم تشویق سومه هغوی هم مننه کومه او دا یما لپاره یو ډېر ښه یادګار دی چې خپل د هنر په برخه کې مې هلته هم فعالیت درلودلو
دا کار راته ووایي چې آیا پاکستاني ټولنې هم په تاسو اغیزه کړې وه د هغوی لپاره مو کوم څه ایستلي هغه نجونې چې هلته مو لیدلې هغه ښځې چې هلته مو ورسره ژوند کړی دی ورسره کتلي مو دي
بالکل بلې هلته ما دوه ور نندارتون کې برخه واخیستله چې یو ور مې هم د هغوی پنجابي هغه کلچر په کې ښکاره کړی و چې هغوی ډېر د هغوی د خوښې هغه وګرځېده زه فکر کوم ښه ده چې انسان مختلفو کلچرونو وګوري ښکارایي کړي
په پاکستان کې تاسو ډېر تشویق شوي که په افغانستان کې
زما د رسامۍ تب ته ډېر افغان کلچر ښوونکی دی زه ډېر غواړم افغان کلچر په کې ښکاره کړم افغان نجونې اوسمن نو هلته هم تشویق سم له خو دلته ډېره تشویقېږم دوستان د ملګري د ژوندې اوسي همیشه مې تشویق کوي او د هغوی تشویق پسې زه غواړم نوره هم مخکې لاړه سم افغانانو سره خپل د کلچر قدر ډېر ده واضح خبره ده نو هغوی ډېرې خوښوي او دلته ډېره تشویق سوې
ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله وخت مو راکړ ستاسو د کور ودانۍ
ستاسو نه هم ډېره مننه
د پښتو ژبې د لنډو کیسو د لیکوالو په قطار کې صدیق الله بدر هغه نوم دی چې تل یې په خپلو کیسو کې د پښتني او افغاني ټولنې ناخوالې راخیستي هغه تل کوښښ کوي چې د لنډو کیسو هنر د ژوندانه لپاره وکاروي د زرپانی په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د ښاغلي بدر یو لنډه کیسه دراوروي
زرپانه
کیبل اسد په منډه له کوره ووت تر بازار یو څه لاره وه په نیمه لار کې یې خپل ګامونه ورو کړل خپل موټه یې خلاص کړ شلګون ته یې بد بد وکتل که د پلار ویره مې نه وای هغه د کیبل په څیر مې اوره کولې شلګون یې بیرته په موټه کې ونښت د پلار قهرجنه تیره یې ور په یاد شوه په منډه وځي او بیرته به راځي په بل شي د دې صابونه په مالګه کېږي زړه نازړه بیا چټک شو بازار ته په رسېدو نیغ د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت دوکاندار ته یې شلګون ورکړ کاکا پلار مې ویلې نیم متر کیبل راکړه کوم ډول کیبل چې ډېر کلک نه وي کیبل خو بي کلک ته خو وګوره اسد کیبل واخیست له دوکانه یې په وتو کیبل قات قات کړ ښه دی ډېر کلک نه دی او ورو ورو د کور په لور روان شو د خون کې خبره ور یاده شوه ځای په ځای ودرېد سبا د مور ورځ ده لاسونه یې مچ کړی ورته مبارکي ورکړی له دې سره یې کیبل لري گزار کړ خو ژر یې منډه کړه او هغه یې بیرته راواخیست نه پلار ته دروغ نه شم ویلی چې کیبل لاره کې رانه ورک شو هغه پوهیږي راته په غوسه و چې هابل کیبل مې ولې ورک کړ کیبل ته یو قتل بیا بیا یې قات کړ لکه چې زړکی څو ګرځیدل ورو یې خپل په کیبل ووهله نه ډیر درد نه لري کلک نه دی په سوچونه کې له ځانه سره لګیا شو کلک دی ما خو هسې ورو گذار وکړ پلار خو په مور کلک گذار کوي نه نه دا نه وروړم سترګې یې اوښکې اوښکې شوې شاوخوا ته یې وکتل لکه چې کوم څوک یې لټول عجب لیونی هم نه ښکاري کاشکې به یې او کیبل یې رانه اخیستی وی پلار ته به مې رښتیا ویلي و چې عجب لیونی په زور رانه واخیست نورې ورځې خو یو دم را پیدا کیږي او له بیکه مې هر څه چور کوي بیا یې شاوخوا ته وکتل مایوسه شو کیبل ته یې وکتل په ژړا شو دا خو به مې مور بیا تغمې تغمې کړي نه نه دا کور ته نه وړم اسد په همدې سوچونو او د عجب لیونی د پیدا کولو په هیله له یوې کوڅې بلې او له بلې نه بلې ته لاړ بازار ته نږدې کوڅه کې یې له لرې ولیدل چې پلار یې هغه د برقي سامان آلاتو دوکان ته ننوت او بیرته په منډه راووت شاوخوا ته یې وکتل او د کور په خوا رهي شو وبیرید پلار ورته له غصې ډک کاره شو کیبل یې راپورته کړ باز باز یې ورته وکتل خو زړه یې ونه شو چې لرې یې خطا کړي پلار ته یې دروغ نه شو ویلی تر هغو کوڅه په کوڅه وګرځېد چې ماښام شو ماسخوتن شو ویرې واخیست زړه یې وکړ چې کور ته لاړ شي خو پر کیبل د مور د بدن تغمې تغمې کېدو له کوره راوګرځاوه له کوره ډېر لرې د یو جومات د ملا کور ته ننوت سهار د ملا له اذانه سره راووبوت او د کور په خوا رهي شو په لاره کې یې کور ته نږدې د دوه درې جوماتونو د ملایانو غږ اورېده چې په لاوډ سپیکرونو کې یې ویل یو دولس کلن هلک چې یو کیبل هم ورسره دی او اسد نومیږي له تیر مازیګر راهیسې ورک دی کور ته نږدې یو ناڅاپه عجب لیونی یې په مخ کې ودرېد کیبل یې ځینې کش کړ او منډه یې واخیسته اسد په منډه کور ته ننوت پلار مور او نورو خپلوانو یې د سوپې په سر ناست و مور یې د هغه په لیدو چیغې کړې هلی زوی مې راغی پلار یې هم ور منډه کړې چې ور نږدې شو د ورته وویل پلاره کیبل عجب لیونی رانه واخیست
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
دولت لوانی دولت د روحاني سلسله یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي او هم د دولت لوانی دولت الله دولت الله لوانی شیخ دولت فقیر دولت دولت روحانی دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی دولت د دکن په جنگ کې په یو زرو څلوېښتم کې له میرزا سره ملګری وو حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو دولت لوانی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د دستاینه کړې ده او د پاشارو کې هم د روخان ارزانی خویش کې میرزا مخلص احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلرې رامنځته کړي البته دغه کار د کلاسیک دوري زیاتره شاعرانو کړی دی په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خو کلام څښتن دی په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی میرزا واصل او مخلص ته روان او ساده دی او د مشکلو نامانوسو الفاظو څخه خالی دی که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په آسان او ساده ژبه ښودلي دي د دولت ټول دیوان له عشق تصوف او سلوک څخه ډک دی دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي او وای چې حقیقی وجود د حق تعالی په وجود کې ده. خګوردونکو دا هم د دولت لواړی د شیری و نمونه دا آشنا وصال بتلو همیشه وو دا آشنا وصال بتلو همیشه وو کترمیان فضولی نکړای اغیار تریغا په صورت د گل خوبانو خایسته ده په صورت د گل خوبانو خایسته ده کتند خوی دل ازار نه وای دلدار تریغا هر زمان به ما په سل غمه کې باسي هر زمان به ما په سل غمه کې باسي چې د عشق په لاس می ورک ما هر تریغا هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی هر عاشق به د وصال ورځې تل نوی په هر گل خیسته به تیر شي به هر دریغا د دنیا استوک نه یاد یو ساعت تا د دنیا استوک نه یاد یو ساعت تا ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار دریغا ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه کاش کې یو هم پاتې نشي خيار دريغا د جانان د جان ترمنز بدن تور کرده د جانان د جان ترمنز بدن تور کرده که خدای لري ک ترمیان دا غبار دريغا که مدام ل خپل یار سره وصال شي که مدام د خپل یار سره وصال شي دا فقیر دولت بنژاړي زار دريغا دا فقیر دولت په نشاړي زار دریخه.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې زرینه کک ته وایي چې تا د خپل وطن سره د رښتینې مینې خوند نه دی لیدلی او ګلبوی ځکه ستا زړه مات کړ چې هغه ته لتا خپل ټبر ډیر مهم و. دا چې په څوارلسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال کک دی هیخ کک دی دی فکر سیلا وڑای چه هو خیارا چه جرارا دا زرینا ما خدا سی پیغل هیچ لیدلی ندا سل حکمت پا هر ٹکی کن غختی پا خزمنو که دا دومر عقل و پوها پخزمنو که دا دومرا عقل و پوها دا به خز نوی دا به پرختوی نه نه خز دا زما د مور په څیر ده پرخته خو ما ته خپل مور هم ښکاری دا دوهم پرخته له کومه راغله کک د سترګو له کنجونو ورته ګوري تلوسې بیا په زړه کې راپاڅیږي یو ځل بیا ستر پهلوان خبرې پیل کړې خدا زل د تیر په څیر په غصه نه دی څه آرام یې د غږ درنی چپی دی بیا د هغې بی وفا نوم راته ماخله زما کرکه د ګلبویې له نامه شي مینه کار نه د حکمت ده نه د عقل مینه زړه غواړي او زړه خو لوی پاچا وي د زړه مینه کې هیواد و خلق نشته زړه خو ړوند وي بس یوازې جانان غواړي اردوان پاچا پخوا زما دښمن وو آن د پلار په پاچاهۍ کې یوه کرکه ګلبویې تر هغې ډېره کرکه وکړه په تیره چاړه یې خوک زما ګوګل کړ خو د ژبې د چړې ټپ یې ژور وو دغه ټپ زما په زړه کې لا تازه دی ملکې د کک ورغوڅې کړې خبرې د نامتو پهلوان لنډ ځواب یې ورکړ د ګلبویې مینه نه وه د زړه تل نه له اوله یې دوستي په بل غرض وه ستا له مټو یې ساتنه د پارس غوښته ته یې لومه د خپل حسن کې ساتلی ته یې جال د خپل ښایست کې ونیولی جنګولې یې د خپل وطن لپاره چې مراد یې نور له تا اخیستی نه شو بس هغه شېبه یې پرېښودې په لاره تا رښتینې مینه هیڅ لیدلې نه ده تا د زړه مینې دل کله لیدلی د وطن د مورنۍ مینې په خوند دی په ټوپونو خپل زړګی نه دی لیدلی د هیرمند له مستانه څپو د چیرې د روح جام په شور و شر نه دی څښلی د ته د خپل ډبر په نن جګړې ته ولاړ شه، د خپل ورور د خپل هیرمن ساتنه وکړه، ته د خپل ولس پر سر د ویاړ جوغه شه، چې ساکین جونې دې یاد کړي په بدلو چې د پیغلو په لنډیو کې اتل شي، هغه وخت به پو د مینې په معنا شي، د ساکین جونو د زړونو به پاچا شي، ایله پو به د ښځمنو په درنښت شي، مورولي او خورولي به در ښکاره شي، هره ساکه به د خپلې مور په شانې پرښته پاکه سپېڅلې در ښکاره شي، دغه کرکه به د زړه څخه ستنه شي. ښځه مینه ده، د مینې سرچینه ده، ښځه ژوند ته یوه ښکلې بهانه ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده. هو هو، ښځه نیمایي رڼا دنیا ده، د هستۍ او د ژوندون ښکلې معنا ده.
زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1:00 بجې.